په دغه نوري په استوديو خوش آمدین بار ته سلام.
بلې امید مرزبان تاسو ستړي مشه دي ازادي لرو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه د دې پایل شو د خبرونه تر نه بجو دوام کوي د خبرونه دوهمه نیمایي کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام ازای شوی په دې پروګرام کې ستاسو ورک شوی عزیزان نه بلکې هغه چې پیدا شوی دي د هغه پیغامونه ازای شوی دي د پروګرام ته ورک شوی ګوند چې د اختر په مناسبت مو خوخی نور هم زیات شي خپل خپلوان په دې پروګرام کې پیدا کړی په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت پر راپورونو سربیره د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې به احمد تکل ته وار ورکړم چې همدا شېبه استډیو ته راغلی دی او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه راواوروي بلې مهرباني
ډیره مننه اندري صاحب مخکې له دې چې زه خبرونه وړاندې کړم د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته او د خپلې کورنۍ غړو او دوستانو ته د اختر مبارکي وایم لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات بندوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو لپاره مهلت نه ټاکي خو د افغانستان اشغال به تر ناڅرګنده وخته دوام ونه کړي او اروپای ټولنې د ایران د ولسمشر روسي سرګندونی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د يهودانو غنه وژنې افسانه بللې رد کړې دي بشپړ خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه به د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ د وسلوالو طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات بند کړي نن د سپتمبر 28 نیټه ده چې دا ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا د سولې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی له قوله وایي چې افغان ځواکونه به تر هغه چې په دوی حمله نه وي شوي د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو حمله ونه کړي په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سټینلی مکریستل هم په یورستي بیان کې ویلي و چې نړیوال ځواکونه به د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ دفاعي دریځ غوره کړي او د مخالفینو پر ضد به تهاجمي عملیات ونه کړي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 1971 کال کې فیصله وکړه چې یو ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شي په 2002 کال کې د سپتمبر 28 د نړیوال اوربند او د عدم خشونت د ورځې په توګه ونومول شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو لپاره کوم مهلت نه ټاکي خو د ژمنه وکړه چې د افغانستان اشغال به تر ناڅرګنده وخته دوام ونه کړي اوباما وویل دای به اجازه ورنکړي چې د جګړې ستراتیژي د وخت د سیاستونو پر بنسټ جوړ شي ښاغلی اوباما د ټلویزیونی مرکو په لړۍ کې هم درځو ویل چې دای له افغانستان د امریکایي قواو د وتلو لپاره مهلت نشي ټاکلای د امریکا د ولسمشر لخوا د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ته د 1000 اضافي سرتیرو د استولو امر کړی او له دې سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 18000 ته لوړ شي خو تمه ده چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د میشتو ځواکونو د عمومي قماندان له لوري به پر دې شمیر سربیره د نورو سرتیرو غوښتنه هم وشي اوباما زیاته کړه مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په برخه کې پریکړه وکړي دای غوړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مناسب استراتیژي ته انتظار وکړي په افغانستان کې د شپږو وژل شویو ایټالوي عسکرو مړی پرون ایټالیا ته ولېږدول شول د روم په هوایي ډګر کې له الوتکې څخه د دې عسکرو د تابوتونو د ښکته کېدو په وخت کې دولتي مقامات پوځي چارواکي او د وژل شویو عسکرو خپلو خپلوانو لیکې جوړې کړې وې دغه عسکر د تېرې جمعې په ورځ په کابل او بخې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول په دې پېښه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست لس تنه ملکي افغانان هم ووژل شول ټاکل شوی ده چې د دې عسکرو جنازې نن خاورو ته وسپارل شي او په همدې مناسبت نن په ټوله ایټالیا کې ملي ویر اعلان شوی په کابل کې د ایټالوي پوځیانو د موټرو پر کاروان د تېرې پنجشنبې د ورځې حمله په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو تر ټولو خونړۍ حمله بلل کیږي له هغه مهاله چې ایټالوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي د تلفاتو له پلوه دا پر دې ځواکونو تر ټولو مرګونې حمله بلل کیږي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې درې امریکایي عسکر وژل شوي دي. د ناټو ځواکونو په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې دوه امریکایي عسکر پرون په جنوب کې په یوې غیر محاربوي پیښه کې مړه شول. په بیان کې په دې هکله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. معمولا هغه پوځیان چې په غیر محاربوي پیښو کې مري یو علت یې ترافیکي پیښې دي، خو په دې پیښو کې نورې لکه د ځان وژنې یا د قتل پیښې هم شاملې وي. په بیان کې ویل شوی چې دریم امریکایي عسکر د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په نښتو کې ووژل شو. روان کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، او 13 اګست میاشت هم د دوی لپاره تر ټولو خونړی میاشت وه چې پکې 150 عسکر ووژل شول. آزادۍ رادیو څخه خبرونه اوري. د امریکا د عدلیې وزارت خبر ورکړی چې د نجیب الله ځاځي په نوم یو افغان ځوان او د هغه پلار د تروریستي فعالیتونو په اړه د روانو تحقیقاتو په لړ کې د غلطو معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. له دوی سره په ورته تور د احمد وایس ځاځي په نوم یو بل تن هم نیول شوی. څلرویشت کلن نجیب الله ځاځی چې د کلورادو په هوایي ډګر کې د بس ډریور و او پلار یې محمد ولی ځاځی د شنبې د ورځې په ماښام په خپلو کورونو کې د استخباراتي مامورینو لخوا ونیول شول. په دې اړه د امریکا د عدلیې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا درې کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي. نجیب الله، پلار یې او د دوی بل خپلوان په دې تورن دي چې د تحقیقاتو په بهیر کې یې د اف بی آی ایجنټانو ته په لوی لاس غلط معلومات ورکړي. د درې واړو تورنو محاکمه نن د ډنور په یو محکمه کې په پام کې ده، او که یې جرم ثابت شي نو کېدای شي هر یو تر اتو کلونو پورې په حبس محکوم شي. ځاځي له القاعده شبکې او کوم تروریستي پلان سره خپل ارتباط پرله پسې رد کړی. اروپایي ټولنې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد وروستۍ څرګندونې چې په ترڅ کې هالوکاست یا په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو ګڼه وژنه افسانه بللې غندلې ده. په دې اړه د اروپایي ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي د اروپایي ټولنې مشرتابه د قدس د ورځې په مناسبت په تهران کې په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر احمدی نژاد څرګندونې چې په هغو کې له هالوکاست او د اسرایلي دولت له موجودیت څخه انکار تکرار کړی غندي. ښاغلی احمدی نژاد د جمعې په ورځ د قدس د ورځې په مناسبت په تهران کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې هالوکاست د یوې بې ثبوته او افسانوي ادعا پر بنسټ جوړ شوي دروغ دي. د یو بل خبر له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای هغه ادعاوې رد کړي چې وایي تهران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. خامنهای د دولتي ټلویزیون له لارې په وینا کې وویل چې ایران اساسا د اټومي وسلو د لرلو او تولید پر ضد دی. خامنهای دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې ایران باید د نړۍ د سترو طاقتونو د غونډې نه مخکې د خپل اټومي پروګرام په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. ټاکل شوی ده چې د ایران په ګډون د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، برتانیا، فرانسه او جرمني د اکتوبر لومړی نیټه غونډه وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه په کلکه رد کړي چې وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو د پلان د لغوه کېدو لپاره د هغه په پریکړه کې د روسیې مخالفت مهم رول درلود. اوباما له امریکایي سی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسان په دې اړه چې زموږ دفاعي دریز باید څه وي نشي کولای پریکړه وکړي. دا د تیرې پنجشنبې له ورځې وروسته چې اوباما په پولنډ او چک جمهوریت کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو پلان لغوه اعلان کړ، په دې هکله د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. د میزایلو د دغه دفاعي سیستم وړاندیز د جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش په دوره کې شوی و. روسیې دا پلان غندلی او هغه یې د خپل امنیت لپاره یو ګواښ بللی.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات ورستي مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو مو راپورونه مطالعه درته راغون کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د انتخاباتو ستونزه د ژمي له رسېدو مخکې اواریدای شي. د افغانستان د لاندمنو انتخاباتو په اړه د بریتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د تبصرې مهمې برخې در اورو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې تر انتخاباتو وروسته نه یوازې دا چې د کاندیدانو ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی، بلکې د انتخاباتو د ولسمشر کرزي او لویدیځ اړیکې هم زیانمنې کړي دي. په افغانستان کې د شپږو ایټالوي عسکرو مړي پرون ایټالیا ته ولېږدول شول. دغو تلفاتو په ایټالیا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د ایټالوي عسکرو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړي دي. د کمکی اختر د مراسمو په اړه پر یو لړ راپورونو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سترو طاقتونو د جوړیدونکي غونډې حال درکوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې هم ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام ځای شوی دی. راسره اوسه. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د انتخاباتو ستونزه د ژمي لاره رسېدو مخکې اواریدای شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند وویل پرون وویل د درغلیو د ادعاو له څېړنو وروسته که چېرته د دوهمې دورې انتخاباتو پریکړه وشي نو د رایو پاڼې تیاری چاپ دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو لړ جدي مسایل شته خو نړیوال باید د څېړنو نتایجو ته انتظار وکړي. په دې اړه احمد اکل د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند علیم صدیق پرون وویل دای ډاډه دی چې د رایو د بیا شمیرنې کار به چټک وي څو معلومه شي چې آیا د دې انتخاباتو ګټونکی ولسمشر حامد کرزی دی او که به دوهمې دورې ته پاتې وي. علیم صدیق زیاته کړه چې د احتیاط لپاره د رایو پاڼې چاپ شوې او تیارې دي. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر حامد کرزی په سلو کې د 45.6 رایو په خپلولو سره په لومړۍ دوره کې د انتخاباتو ګټونکی دی خو د ملګرو ملتونو څارونکي دفتر د درغلیو له ادعاو وروسته د رایو د یوې برخې د بیا شمیرنې امر کړی. که چیرته د رایو له بیا شمیرنې سره د کرزی رایې دومره کمې شي چې ونشي کولی په سلو کې 50.1 پوره کړي نو په هغه صورت کې باید د ده او ډاکټر عبدالله ترمنځ دوهمه دوره انتخابات وشي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي د شنبې په ورځ وویل چې که د دوهمې دورې انتخاباتو پریکړه وشي نو یا باید د اکتوبر د میاشتې په درېیمه اونۍ کې وشي او یا باید بل کال ته پاتې شي ځکه په ژمي کې د سختو لارو له وجې دا کار ناممکن دی. د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند وویل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی د دوهمې دورې انتخاباتو له ستونزو ټول خبر دي خو دا ټول د احتمالي دوهمې دورې لپاره زموږ تصمیم پیاوړی کوي چې دا کار په خپل ټول توان سره سږکال وکړو. علیم صدیق زیاته کړه د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون ښایي د درغلیو د ادعاو په اړه د څېړنو چاره په دې توګه ګړندۍ کړي چې د رایو ورکولو له مشکوکو مرکزونو څخه د رایو یوه یوه نمونه غوره کړي او د هغه له مخې شمیر ورته وکړي چې آیا درغلی په دې حد کې شته که نه چې د ښاغلي کرزی د بریالیتوب مخه ونیسي. د یو بل راپور له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د افغانستان د انتخاباتو په اړه د تبصرې په ترڅ کې وویل د افغانستان انتخابات هسې چې امریکا یې هیله لرله اسانه نه وو. د اوباما په وینا په دې برخه کې چې دا انتخابات د هیواد په ځینو برخو کې څنګه ترسره شول یو لړ جدي مسایل شته. د امریکا ولسمشر تیره ورځ د امریکا له څو ټلویزیوني شبکو سره د مرکو په ترڅ کې زیاته کړه نړیوال باید انتظار وکړي او وویني چې آیا د پراخو درغلیو ادعاوې به د دې انتخاباتو پر نتایجو اساسي اغیز وکړي او که نه.
ومرېدل چې په داسې حال کې چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د انتخاباتو ستونزه د ژمي له رارسېدو مخکې اواریدای شي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو لړ جدي مسایل شته خو نړیوال باید د څېړنو نتایجو ته انتظار وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونه غوښتي دي چې د درغلیو د تورونو د پلټنې کار چټک کړي څو که ضرورت پېښ شي نو د دوهم پړاو انتخابات د هوا تر سړېدو او د واورو تر اورېدو وړاندې ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي وړمه ورځ وویل که دوهم پړاو انتخاباتو ته اړتیا پیدا شي نو باید د اکتوبر تر درېیمې اونۍ د مخه ترسره شي او که نه کال ته ځنډیږي. داود علي نجفي د انتخاباتي شکایتونو له جرګګۍ څخه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې کار کوي وغوښتل چې د درغلۍ د شکایتونو پلټنه چټکه کړي څوکه انتخابات بل پړاو ته ځنډېدل نو د هوا تر سړېدو او د ژمي د واورو تر اورېدو مخکې ترسره شي. هغه وویل که د دوهم پړاو انتخابات د اکتوبر تر درېیمې اونۍ د مخه ترسره نه شول بیا د افغانستان په ډېرو لرو پرتو سیمو کې واورې اوري او خلک نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 10% رایو د بیا شمیرلو او څیړلو امر کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ښاغلی نجفي د دارالانشا رئیس دی د تېر چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د ټولو رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې چې له هغو سره سم په سلو کې 45.6 ښاغلي کرزی وړي دي. د افغانستان له قوانینو سره سم د ولسمشر کېدو لپاره د ټولو اچول شویو رایو په سلو کې 50.1 رایه په کار ده. په همدې حال کې لویدیځو ډیپلوماتانو اندېښنه ښکاره کړې چې که د انتخاباتو دوهم پړاو بل کال ته وځنډول شو ممکن په افغانستان کې بې ثباتۍ لا زیاته کړي. خو نجفي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پر ځای چې د مشکوکو مرکزونو د هر صندوق رایې جلا جلا وګوري، د نمونې په توګه د هر مرکز د یو صندوق رایې وګوري، څو دا پروسه ژر بشپړه او د دوهم پړاو انتخابات بل کال ته ونه ځنډول شي. حامد کرزی وایي چې په انتخاباتو کې څه ناڅه سرغړونې شوي، خو په پراخه پیمانه د درغلۍ نه دي شوي. خو په انتخاباتو کې د هغه نږدې سیال عبدالله عبدالله وایي چې په پراخه پیمانه درغلۍ شوي دي. د اروپایي اتحادیې د انتخاباتي څارونکو ډله هم وایي چې پر 1.5 میلیون رایو شک لري. د هغوی په ګمان په دغو 1.5 میلیون رایو کې ډېرې د کرزي دي. د هغوی دغه راز په دوهمه درجه کې د عبدالله په ګټه د پراخې درغلۍ یادونه کړې. په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته نه یوازې دا چې د کاندیدانو ترمنځ اختلافاتو زور اخیستی، دا خبره هم څرګنده شوې چې د ولسمشر کرزي او د لویدیز اړیکې هم زیانمنې شوې دي. د برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په حواله اوس لویدیز ډیپلوماتان د افغانستان په اړه پټې خبرې کوي او د اوضاع لا خرابېدو ویره لري. فریده هوډ سیفی د دې مقالې جزئیات اوروي.
د افغانستان د سیاسي نفاق د منځوړلو لپاره د پردې تر شا خبرې په لندن کې د خبریدونکو ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د وی مقالې نوم دی. ورځپاڼه لیکي افغان سیاستمداران، د قدرت دلالان او ډیپلوماتان له توطیې ډکې لوبې پر ختمولو لګیا دي، څو هغه نفاق او شخړې چې د تېرې میاشتې د انتخاباتو پر سر رامنځته شوي د جوړجاړي او جوړښتونو له لارې ختمې کړي. په کابل کې لویدیز ډیپلوماتان وایي د افغانستان سرنوشت د هغو سلګونو زرو خلکو پر رایو پورې تړلی او کیدای شي چې د حامد کرزي مطلق بری شکمن کړي. ورځپاڼه لیکي د تړلو ورونو تر شا مخالف مشران د بهرنیو هیوادونو استازو سره خبرې کوي، څو د جمهور رئیس د صلاحیتونو په کمولو سره د تکنوکراتانو نفوذ د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیات کړي. افغان سیاسي کارپو وحید مجدا فاینانشل ټایمز ته ویلي داسې تصور وکړئ چې تاسو رنګارنګ مرغان نیولي دي او هغوی مجبوروي چې په یوه ځاله کې واوسیږي، ځکه دوی له پیشو چې د ورځپاڼې په وینا طالبان دي ویره لري. په داسې وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هڅه کوي څو د متحد ایالاتو کانګرس دې ته وهڅوي چې د هغه له ستراتیژۍ څخه په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب لپاره کار واخلي. لویدیز اندېښمن دی هسنه چې د انتخاباتو پر سر لانجه د قدرت پر جګړو بدل شي. د ورځپاڼې په حواله د درغلیو شواهدو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې ته اړ کړ څو هدایت ورکړي چې یو شمېر رای له سره وشمیرل شي. په نتیجه کې د دې احتمال شته چې د ولسمشر کرزي ډېرې رایې باطل شي. له بل پلوه د قدرت د خلا خطر هم شته چې ممکنه ده طالب وسلوال ترې په خپله ګټه کار واخلي. ورځپاڼه زیاتوي د دې چانس شته چې د دوهم ځل انتخابات تر هغه وخته چې ورته تمه کېده لا د مخه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورځپاڼې ته ویلي د پنجشنبې په ورځ انتخاباتي کارکوونکو ته وویل شول چې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دی د لازمو وسایلو د لرلو په باب اطمینان ورکړي. د حامد کرزي لوی سیال ډاکټر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ وویل هغه به په ائتلافي حکومت کې برخه وانخلي او زیاته یې کړه ما له لومړي سره دا ویلي و چې زه دې ته لیوال نه یم چې په حکومت کې لوی مقام ولرم، بلکې زما مطلب دا دی چې په نظام کې بدلون راولم. خو د انتخاباتو یو بل کاندید ډاکټر سرور احمدزی بیا ویلي ما ملګرو ملتونو او د متحد ایالاتو ډیپلوماتانو ته وړاندیز وکړ چې ولسمشر کرزی دې په خپل مقام باندې پاتې شي خو نوې کرسۍ دې رامنځته کړی شي څو تکنوکراتان د امنیتي، اقتصادي او بهرني سیاست د چارو څارنه وکړي. فاینانشل ټایمز د خپل مقالې په پای کې لیکي په اوسنی وخت کې چې د ولسمشر کرزي او لویدیزو متحدینو ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي او لویدیز ډیپلوماتان د ستراتیژۍ پر سر اختلاف لري، څرګندنه ده چې اروپا او واشنگتن به په دې هیواد کې څومره نفوذ ولري. د هشت صبح د ورځپاڼې مسؤول مدیر قسیم اخګر وایي باید د انتخاباتو پایلې منصفانه وي، که داسې نه وي نو باید د دیموکراسۍ جنازه پورته او ورسره خوده پامنی وکړو.
د بریتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د مقالې مهمې برخې مو واورېدې چې په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته د راپورته شوې لانجې په اړه نو دا تفسیر شوې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې د افغانستان تر انتخاباتو وروسته نه یوازې دا چې د کاندیدانو ترمنځ اختلافات زور اخیستی، بلکې دا هم ورسره څرګنده شوې چې د ولسمشر کرزي او لویدیز اړیکې زیانمن شوې.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان دفاع وزارت لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل وایي چې افغانان نړیوال ځواکونه به د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ د وسلوالو طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات بند کړي. نن د سپتمبر 1 ده چې دا ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا د سولې د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل هم په وروستیو کې په یو بیان کې ویلي چې نړیوال ځواکونه به د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ دفاعي دریځ غوره کړي او د مخالفینو پر ضد به تهاجمي عملیات ترسره نه کړي. دغه ورځ په افغانستان کې د شپږو وژل شویو ایټالوي عسکرو مړي پرون ایټالیا ته ولېږدول شول. دغه عسکر د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ځان وژونکې حملې کې ووژل شول. په دې پېښې کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، لس تنه ملکي افغانان هم وژل شوي دي. له هغه مهاله چې ایټالوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي د تلفاتو لپلوه دا پر دغو ځواکونو تر ټولو مرګونې حمله بلل کیږي. دې حملې یو ځل بیا په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت د دوام پر سر بحثونه راپورته کړي. ډیری ایټالویان له خپل حکومته غواړي چې 2800 عسکر د افغانستانه وباسي، خو د ایټالیا حکومت له دې هیواده د خپلو پوځیانو د سمدستي وتلو خبره رد کړې او ویلي دي چې دغه پروسه باید په تدریجي ډول ترسره شي. د ایتالیا صدر اعظم سلوی برلسکونی د داسې ستراتیژۍ غوښتنه کړې چې د وخت په تېرېدو سره په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د حضور کمولو ته امکان برابر کړي او په امنیتي برخه کې ډېر مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شي. جاپان هم په دې وروستیو کې د هغو هیوادونو پر ډله ورګډ شوی چې په افغانستان کې د خپلې ونډې په اړه پوښتنې کوي. داسې ښکاري چې د جاپان نوې کابینه غواړي اوس په پرمختیایي برخو کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو تمرکز وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبري څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې احمد تکل وړاندې کوي.
په ایټالیا کې په کابل کې د تیرې اونۍ په انتحاري حمله کې د دې هیواد د شپږو سرتیرو له مړینې وروسته جدي عکس العملونه لیدل کیږي او خلک له افغانستانه د ایټالوي عسکرو د وتلو غوښتنه کوي. د ایټالیا صدر اعظم سلویو برلوسکونی وایي باید داسې ستراتیژي جوړه شي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو وتلو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د تیرې پنجشنبې انتحاري حمله د ایټالوي ځواکونو لپاره لویه ضربه وه، خو له دې مخکې هم د ایټالیا خلکو په افغانستان کې د خپل هیواد پوځي حضور ته د شک په سترګه کتل. د روم د ښار یو اوسیدونکی ماریو روډلفو وایي د ده په نظر لویدیځ هیوادونه به هیڅکله هم په افغانستان کې د سولې په راوستو بریالي نه شي. د ماریو په وینا په ایټالیا کې ډیر خلک په دې نظر دي.
سیاسي مشران پرله پسې وایي دوی افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې او د سولې راوستو لپاره ځواک استولی، خو موږ باید خپل ځوانان هیواد ته راستنه کړو، ځکه موږ نشو کولای د بل هیواد د خلکو لپاره خپله وینه توی کړو.
ایتالیا په افغانستان کې شاوخوا 2800 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي. د هیواد پریکړه کړې چې خپل هغه 400 کسیز ځواک چې د انتخاباتو د امنیت لپاره یې استولی و بیرته له افغانستانه وباسي. د نړۍ په هیوادونو کې په افغانستان کې د دوی د ونې په اړه د ذهنیتونو له بدلېدو او په دې هیوادو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د خلکو د غوښتنو له زیاتېدو سره جاپان هم په هغه فهرست کې راغلل چې په افغانستان کې د خپلې ونډې په اړه پوښتنه کوي. د جاپان خبري رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د دې هیواد نوی صدر اعظم یوکیو هاتویاما غواړي له افغانستان سره په اقتصادي برخو کې د خپلو مرستو پر زیاتولو ډېر تمرکز وکړي او حاکم ائتلافي حکومت په پام کې لري چې په افغانستان کې د دولت جوړونې په هڅو او له هغې ډلې د ښوونځیو او روغتونونو په جوړولو او د ملي پولیسو په پیاوړي کولو کې خپله ونډه ترسره کړي. جاپان تر دې مهاله د هند په سمندر کې د امریکا پوځي کښتیو ته چې له هغو څخه په افغانستان کې پوځي عملیات تنظیمیږي د سونګ مواد برابروي، خو اوس د جاپان ائتلافي حکومت له دې سره مخالفت ښودلی او د افغانستان جګړه یې د امریکا جګړه بللې. په امریکا، جرمنی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې په افغانستان کې پوځي حضور لري هم خلک د افغانستان ماموریت ته د شک په سترګه ګوري، خو په داسې حال کې چې د نړۍ په هیوادونو کې په افغانستان کې د پوځي حضور په برخه کې ملاتړ په کمېدو دی، په هیواد کې دننه اکثریت افغانان د امنیت په ټینګولو کې د افغان امنیتي ځواکونو توان ته د شک په سترګه ګوري. په نړیوالو مسایلو کې د ولسمشر حامد کرزی پخوانی سلاکار جعفر رسولی وایي په هیواد کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته لا هم اوږد واټن په مخ کې دی.
در حال حاضر افغانستان توان تامین امنیت
اوس مهال افغانستان د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته په خپله د امنیت د ټینګولو توان نه لري. که نړیوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو لپاره امکان برابر کړي ښه خبره ده، خو دوی کولی شي افغان امنیتي ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي سرتیري پیاوړي کړي. فکر کوم دا هغه لګښتونو په سلو کې یو چې نړیوال ځواکونه یې په افغانستان کې لګوي، په راتلونکو یو دوه کلونو کې افغان ځواکونه په کافي اندازه پیاوړي کولی شي.
ښاغلی رسولی د جاپان په حکومت کې د شامل ائتلاف د ګوند د نوې وړاندیز په اړه چې په پرمختیایي برخو کې افغانستان سره د مرستو زیاتېدل غواړي وایي د افغانستان خلک د دې وړاندیز ملاتړ کوي. رسولی چې د ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین غړی دی وایي د افغانانو زړونه او ذهنیتونه یوازې د دوی د ژوند د کچې د لوړولو او دوی ته د ښوونځیو د جوړولو، د روغتیایي خدماتو د لوړولو او د کاري امکاناتو د ښېګڼې له لارې لاسته راتلی شي. د زیاتوي په افغانستان کې ټول خلک دا هیله لري چې په سوله او ثبات کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري د سهار 8:15 د ازادي راډیو په دوهمه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکوښو اعظم د لټي پروګرام ځای شوی دی. نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. د کوچني اختر په مناسبت مو د افغانستان له ګڼو ولایتونو څخه راپورونه درلودل چې دا ورځ پرون د اختر د لمانځلو ادا کولو وروسته په میلو او خوښیو سره په ټولو په اکثره ولایتونو کې لمانځل کیږي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري بیا په کونړ کې د کوچني اختر د فضایلو په اړه په دې ولایت کې له یوه دیني عالم مولوي عبدالرازق سره مرکه کړې او له هغه څخه لومړی د کوچني اختر د فضایلو په اړه پوښتنه کړې. هغه په ځواب کې ورته وویل
دا اختر د ورځو فضایل خو یو پکې بهترین عبادت چاغه د اختر مونږ دی د مسلمانانو بهر او عیدګاه ته او ډاګي تراوتلی چاغه عبادتو کې تکبیرات لستلی صدقات ورکوللی دا ټول د اختر د ورځو په مناسبت دی او دا د دې ورځو فضایل دي چې الله رب العزت دې ورځ له د ضیافت ورځ ویلې ده چې دا د الله رب العزت د میلمستوب ورځ ده چې خپل بندگانو ته میلمستوب کوي په دې باندې رحم کوي او د دې ترڅنګ نورم د دې فضایل او بهترینې شته چې هغه په دین اسلام کې واضح دي.
من مولوی صاحب په دغه ورځ باندې یو مالدار انسان ته څه پکار دی چې څوک غریب وسه
دا صدقه الفطر یا سرسایه چې مونږ او تاسو ورته وایو دا پامدې اساس باندې د الله رب العزت له طرف نه یا د محمد صلی الله علیه وسلم له طرف نه په مونږ او تاسو باندې لازمه شوې ده چې مونږ او تاسو کښتمن یو نو هغه څوک چې ډیر زیات کمزور او غریبان وي هغه سره باید مونږ او تاسو په دغه ورځ باندې د اختر د منځنه مخ کې په اخیری روزه باندې د دې سره همکاري وکړو چې هغه څه چې زمونږ اوساس په کور کې پخېږي هغه سبا د هغې په کور کې پخي. نو په دې خاطر ته د الله پاک د ضیافت او د میلمستوب ورځ ویلې شوې ده نو باید د مسکینانو سره مونږ همکاري وکړو په دغه ورځ.
تشکر. داسې خلک هم شته داسې مسلمانان چې هغوی یو بل سره دښمني لري، بدی لري، دوی ته څه پکار دي؟
بدی او دښمني لرل خو اگر چې په شریعت کې ځان له د اختر ورځ پورې چې ته به روغه جوړه د اختر په ورځ ارومرو کې دا خو داسې نه دي ثابته. خو د مسلمانان چې کله خوشحالي کوي نو زما ستا ترمنځ خفګان ولې دی د دې ازاله باید وکړو. دا یو خط دود او دستور دی چې مسلمانان خپل روغی جوړې په دغه ورځ باندې حتمن کوي. خو د دین وړاندې مساتل نه دی پکاره ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال. حلال نه دی مسلمان لره چې هغه خپل رور مسلمان زید د درې ورځو نه پریدي چې دواړه یو بل سره مخامخ شي، یو یو خامخ واړی بل بل خامخ واړی، دا حلال نه دی مسلمان له تا د وینا برابر کده یو چا بدی او د چا تربګنی تر دې پورې تولنی شي چې د اختر روزم پکې راغله باید ختمان د دې ازاله وکړي د یو بل کور ته ورشي او دا خفګان او دا زړه بداوي په خوشحالی باندې تبدیل کړه. خو یو ډیره خبره ده سیب
من مولوی صاحب زنی سیمو کې داسې رواجونه هم شته دی چې د چا په کور کې مړی شوی وي، یو کال وړاندې شوی وي یا څو میاشتې وړاندې شوی وي، د هغې دعا ته خلک د اختر په ورځ راځي. دغه دعا کول د اختر په ورځ باندې په شرعي لحاظ باندې څنګه ده؟
دا د پښتنو او د ځینې نورو خلکو په سیمو کې یو ډیر غلط رواج دی. په اسلام کې د دې هیڅ کوم بنسټ بنیاد او اصل نشته دی. د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ په ورځ باندې یا څه موده تیریدو نه وروسته مسلمانانو ته د هغې غم او درد بیا بیا یادونه دا د شریعت خلاف عمل دی. بیا په خاص توګه باندې د اختر په ورځو کې باید مسلمانان د دې نه ځان وساتي. هیڅ کله موږ او تاسو باید د چا کور له که هغه د هغه اول اختر وي که هغه په هغه باندې څو میاشتې تیرې شوي که د اختر ته نږدې دغه حادثه پیښه شوي هیڅ کله د فاتحې او د دعا په نیت باندې د هغې کور ته ورتګ نه دی پکار. دا بیله خبره ده چې زما او ستا ترمنځ د مسلمانانو ترمنځ یو بل سره تګ راتګ شته دی. د اختر په ورځ هم ته زما کور ته راغلې زه ستا کور ته درالم ځکه دا د دینه وړاندې م زه در تلمه خو د خفګان اظهار به نه کوو. پخوا چې درغلی ما استا کره میچې او ډوډۍ خوړلی دي همدغسې به نن هم در ځم استا کره بچې ډوډۍ خورمه هېڅ به د غم یادونه یا دعا کول یا د هغې دپاره د دعا ترتیب جوړول د فاتحې شکل جوړول د اختر په ورځ باندې دا ډېر ناروا عمل دی.
من خو داسې خلک هم شته دی مثلا هغې کره مړی شوی وي یو څوک ورنه شي د هغې نه بیا خفګان کوي دې ته ته څه وایې چې باید خفګان ونه کړي څه وکړي دا خلک
چې کله دا عمل ناروا دی دغه خلک باید په دې پوه شي چې یو څوک د دوی کره د اختر په ورځ رانغې نو حتما د هغه په زړه کې خو هغه خفګان چې کم دی هغه هسې هم شته دی په هغې وخت کې هم ستا په خفګان باندې خفه شوی دی اوس د هغه چې ستا کور ته نه دی راغلی په دې باندې باید دغه خلک خفه نه شي او دا ځان ته یو عقده ونه نیسي په زړه کې ځکه چې یو کار ناروایي او هغه سړی په دې ګناهګاریږي او تم په دې ګناهګاریږي باید دغه د مړي د کور خاوندان چې دي دی باید د چا په نه راتلو باندې د اختر په ورځ باندې د خفګان اظهار ونه کړي. دا هم البته ناروا کار دی چې دی خفه کیږي.
دینی عالم مولوی عبدالرازق خو چې د اختر د فضایلو په اړه معلومات راکول نوموړي سره په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري مرکه کړې وه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیرې کړئ. احمد تکل بیا هم سټوډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه راوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه به د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ د وسلوالو طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره کوم مهلت نه ټاکي خو ژمنه یې کړې چې د افغانستان اشغال به تر ناڅرګنده وخته دوام ونه کړي. په افغانستان کې د شپږو وژل شویو ایټالوي عسکرو مړي پرون ایټالیا ته ورسېدل. پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې درې امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت خبر ورکړی چې د نجیب الله ځاځي په نوم یو افغان ځوان او د هغه پلار د تروریستي فعالیتونو په اړه د روانو تحقیقاتو په لړ کې د غلطو معلوماتو په تور نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد وروستۍ څرګندونې چې په ترڅ کې هالوکاست یا په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو ګڼه وژنه افسانه بللې غندلې ده. ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هغه ادعاوې رد کړي چې وایي تهران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړي چې وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو د پلان د لغوه کېدو لپاره د هغه په پریکړه کې د روسیې مخالفت مهم رول درلود.
بلی لند خبرونه مو واوریدل. ل ازادي رادیو څخه وړاندې په خبرونه کې د پسیمیزو موضوعاتو کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه د سترو طاقتونو د جوړیدونکو غونډې په اړه مطلب لرو. دغه راز هم د ایران په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو او ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځای شوی دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي او جرمني په نږدې راتلونکي کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه په ترکیه کې خبرو ته کښېني. د ایران د ولسمشر وروستیو څرګندونو د دې خبرو نتیجې یا پایلې له پوښتنو سره مخامخ کړي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د تېرې جمعې په ورځ د اسرائیل پر ضد یو ځل بیا سختې خبرې وکړې او لویدیځ د اسرائیل په رامنځته کولو او ملاتړ تورن وباله. محمود احمدی نژاد په څرګندونو کې د اسرائیلو رامنځته کول بیا یو هالوکاست یا په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو ګڼوژنه افسانه وبلله او هغه یې وغندله. البته اروپایي ټولنې د هغه دا څرګندونې غندلې دي. د ازادي راډیو په دې اړه د کارپوهانو نظرونه پوښتلي او دا موضوع یې په یوه مطلب کې څېړلې چې مهمې برخې فریده هوډ سیفي را اوروي.
کله چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي له جرمني سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ترکیه کې خبرو ته کینی، نو هغه سخت خبري او د بیانیو غوګونه به په غوګونو کې انګازي کوي چې په دې وروستیو کې په تهران کې شوې دي. تیر جمعه په سلګونو زره ایرانیانو ته د موقع په لاس ورغلی و چې په پایتخت تهران کې سره راټول شي، د فلسطین د خلکو په پلوي شعارونه ورکړي او د جون د میاشتې د انتخاباتو سره هم خپل اختلاف څرګند کړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د جمعې د ورځې په وینا کې پر اسرائیل سخت انتقادونه وکړل او یو ځل بیا یې د اور لمبې بلې کړې.
هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ و یک فساد است.
هم د صهیونیستی رژیم جوړول یو دروغ او یو فساد دی، یو دروغ چې په غیر قانوني ادعا ولر دی. دا یو افسانوي ادعا ده. د فلسطینی سیمو اشغال د هولوکاست له پیښې سره هیڅ کوم اړیکه نه لري.
احمدی نژاد دا خبرې د ترکیې لغونډې فقط څو ورځې مخکې وکړې چې یقینا د اندېښنو د زیاتېدو سبب کیږي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي روسیا، فرانسا، بریتانیا، چین او متحده ایالات له جرمني سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې څه کم دوه اونۍ ورته پاتې دي خبرو ته کینی. خود متحد ایالاتو د استاد حضور د پخانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش له بهرنیو پالیسیو سره بالکل فرق لري. پخانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش ویلی وو تر هغه مهال چې ایران د یورانیم او لغنی کولو لاس وانخلي نو هیڅ ډول خبرې به ورسره ممکن نه وي. د امریکا په ګډون ډیر لویدیز هیوادونه اندیښمن دي چې ایران د اټومي وسلو د اټومي بم د جوړولو تابعیا کوي، خو ایران ویل دي د دې هواد اټومي پروګرامونه سولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی وو هغه له ایران سره بیل کوم قید او شرط د خبرو اجازه ورکوي. د په وینا خبرې کول احتمالا له دې څخه ډېری مثبت نتیجې لري چې څوک څنډې ته شي او خبرې مونږ کړی. یو شمیر خلک استدلال کوي چې آیا دا ډول پالیسی خو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې خامی او سادګي نه ده. ډیوډ البرایت چې په 1990 ملسیزي کې په عراق کې کار کاوه او د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو څارونکو وو، اوس د نړیوال امنیت او علومو د مؤسسې مشر دی. هغه وایي دا د سادګۍ او خامۍ نښه نه ده. البرایت ازادي راډیو ته وویل له ایران سره خبرې یو مثبت اقدام دی. کچرته ایران دا خبرې جدي وګڼي ټول به ګټون کوي. البرایت زیاته کړه
زه داسې فکر نه کوم چې اوباما د خام سړی وي او زه ډېر هغه خلک چې د ایران په اړه پر پالیسیو کار کوي هم پیژنم. ګومان مې نه شي چې هغوی د هم خام خلک وي. هغوی دا اوضاع پر سختۍ پوهېږي. هغوی په دې پوهېږي چې دا ډېره مهمه ده څو د ایران د اتومي وسلو د لرلو مخه ونیول شي. دلته باید یوه پالیسي موجوده وي چې هغه واسمویل شي او ولیدل شي. زه فکر کوم دا شیان د هغوی د تصمیم نیولو سبب شوي او زه له هغوی سره موافق یم.
البرایت وایي زه هیله من یم چې دا خبرې اترې جاري وي څو د غونډي ګډونکو ته دا امکان پیدا شي چې د ایران د اټومي پروګرام ماهیت او پراختیا باندې پوي. خو جیمس فلیپ د هریټیج فاونډیشن له تحقیقاتي مؤسسې څخه وایي دا خبرې اترې بې نتیجې دي. د ایران استازي به هڅه وکړي چې دغه خبرې اترې سختې او له ستونزو ډکې کړي څو د غونډي ګډونکو خالي لاسونه بیرته ستانه شي.
د غراز ډیرو لویدیزو رسپانو هم د ایران په هکله یو لړ تفسیر خبرې کړې دي. د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د رسپانو د تفسیرو مهمه برخه به له احمد کل څخه واورو.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل پرونیګنه کې لیکلي دي دوه کاله مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې هغه مهال د ایلینایز ایالت یو ځوان سناتور وو د ډیموکراتانو د مباحثې په یو غونډه کې رسمن اعلان وکړ چې دای د ایران له ولسمشر سره له شرط پرته د مستقیمو خبرو اترو غوښتونکی دی. رسپانه زیاتوي په روانه اونۍ کې به اوباما د دې کار امکان هغه مهال ترلاسه کړي چې د ایران په ونه ټیټ بې حوصله ولسمشر محمود احمدی نژاد چې مشروعیت په نړۍ کې پر اسرائیلو د پرله پسې حملو له وجې تر سوال لاندې دی له اوباما او د نورو هیوادونو له مشرانو سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون او وینا وکړي. دا د امریکا د ولسمشر په توګه د اوباما له غوره کېدو په وروسته دوره کې چې آرامه او ملایمه دوره بلل کېږي د ملګرو ملتونو لومړنۍ عمومي غونډه ده. نیویارک ټایمز پښتنه کوي اوس تاسو څه حد وهي چې څه پېښ شوي دي او په ځواب کې لیکي د سپینې ماڼۍ مسؤل چارواکي به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې دا دواړه په داسې یوه فاصله کې کینوي چې یو بل ته د لاس اچولو چانس ونه لري. ورسپانه د سپینې مڼۍ د یو جګپوړي مقام د مرکې یادونه کوي چې د پنجشنبې په ماښام خپره شوه او په هغه کې دا مقام پر دې خبره ټینګ و چې اوباما او احمدی نژاد به هیڅکله هم کتنه سره ونه کړي. د مقام د ایران انتخابات له هغه وروسته پیښې او د ایران د رژیم د چارواکو د چلند یادونه وکړه. وی ویل دې ته په پام سره چې یادو شویو پیښو دا حقیقت چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې باید یوه پریکړه وشي نه دی بدل کړی، نو دا به ډیره ګرانه وي چې دا جزئیات په دې برخه کې بې اغېزې وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ایران او امریکا د اړیکو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي، انقلابي او متعصب احمدی نژاد او د ده متحدان له هغو خنډونو څخه دي چې د اوباما اداره په داسې حال کې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه له اسلامي جمهوریت سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي ورسره مخامخ دي. ورځپاڼه د احمدی نژاد لیکونو ته اشاره کوي چې پکې ویلي دي دی له لویو قدرتونو سره د خبرو په میز کې څوکۍ نه غواړي او هغه میز به په بل مخ واړوي. ورسپانه وړاندې لیکي احمدی نژاد نه یوازې له امریکا سره دښمني کوي بلکې هغه نړیوال سیستم هم نه مني چې پر 1945 کال له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته رامنځته شو. دای فکر کوي چې نړۍ یو نوي پړاو ته د ننوتو په حال کې ده. دای د ملګرو ملتونو، د امنیت شورا، د نړیوالو رسنیو د شبکو او د نورو نړیوالو ادارو له سره رامنځته کېدل غواړي. د ایران پیغام پر روانه میاشت کې د خبرو اترو د وړاندیز په اړه دا و چې ویل یې موجود نړیوال میکانیزم د بشریت اوسنیو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي له نیکمرغه د احمدی نژاد اواز په تهران کې یوازینی سیاسي اواز نه دی. د ایران نورو سیاسي مشرانو په خصوصي خبرو کې په ډاګه ویلي دي چې دوی ایران د عملی ګټو لرونکی داسې یو هیواد ګڼي چې کېدای شي غوښتنو ته یې د خبرو اترو له لارې ځواب وویل شي.
نور دې مطالب او راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. ستاسو د ورکوشو عزیزانو پروګرام د دې خبرېدو ته چمتو دی. د ورکوشو عزیزانو په دې پروګرام کې د ورکوشو عزیزانو پیغامونه نه بلکې د پیدا شوو هغو پیغامونه راټول شوي. ګوند ستاسو د ورک شوي عزیز پیغام هم پکې وي او په اورېدو سره د اختر خوشحالي مو څو چنده شي. د پروګرام په ګډه واورو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې شپې او ورځې مو په خوښۍ سره تیرې کړئ، د دې بیا هم له یو نوي پروګرام سره د تاسو په خدمت کې يم. دغه د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. ازادۍ رادیو. گرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل ورکشبي عزیزان لټوي، لطفا په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او لټولو څخه مهمه د پیغام په بای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. او همدارس هڅه وکړئ چې خپل تلیفوني پیغامونه د غږ په ښه کیفیت ازادي رادیو ته راولېږئ. تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته لیکونه او ایمیلونه هم راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. د نن ورځې پروګرام مو یوازې هغو پیغامونو ته بیل کړی دی په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي.
تاسو د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، لا ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته را رسیدلي دي او له ازادي رادیو څخه مو هیله کړده چې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبره کو په کومو کې چې ورکښوي عزیزان پیدا شوي دي. د نن ورځې پروګرام مو هیوازه دغه پیغامونه ته بیل کړی دی. ګرانو دوستانو، ډیر کله چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او خپل ورکښوي عزیز مو پیدا کړی دی، له ازادي رادیو څخه مو مننه هم کړې ده. مونږ هم له تاسو څخه مننه کوو چې ازادي رادیو اوري او په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. نو ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې د هغه یو ګران ورور خبرې واورو چې کله یې ورور د ازادي رادیو له لارې پیدا شو. دغه ګران ورور خپل پیغام ازادي رادیو ته رالېږلی و.
زه جنت ګل د اریپور پړسم کېم نه خبرې کوم چې ازادۍ راډیو کارکنانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام او مبارکي هم ورکوم چې زما هغه ورک عزیز ورور چې نن نه لس کاله مخکې نادرکه شوی وو او مونږ ته ټلیفون را وکړ چې زه کوټه کې یم. زه ډېر خوشحاله د ازادۍ د راډیو څخه یم او الله تعالی دې دا پروګرام تر قیامت پورې جاری او ساري وکړي او الله تعالی دې لکه سمندر غوندې داسې وچلی ولې چې په مونږ باندې بیا دوباره اختر راغلی ده. او زه ډېر خوشاله یم او د ازادۍ راډیو کارکنان لري دي که نږدې وای نو ما به ټولو ته یو جوړه جامې تحفه وکړی او نور خو مې څه له وسه نه کېږي ولې مونږ ډېر هم خپله غریبانان یاستو. او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
پس د دې پیغامه یو څو موده وروسته دغه ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، د ازادي راډیو له سره مرکه وکړه او دغه ګران ورور مونږ ته په خپلو خبرو کې داسې وویل:
ورور ہے مونږه دکان د پښین کې زه په دکان کې ناسم او خبرونه مې د ازادي راډیو نیولې او هر وخت نیسو هر ورځ نیسو. بیا ما دا پیغام واورید د زړه ډیر خوشاله سلام نو ما باندې رښتیا وخت خبرې په ځوان کې دوباره خوشحالي راغله. نو مې مختار راغی نو خوشحاله.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 4 22 14 40 15. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګی است. نو محترم دوستانو، قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه په نننی دغه خاص پروګرام کې یوازې هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په دغو پیغامونو کې داسې پیغامونه هم شته چې اوریدونکي چې له خپلو کورنیو څخه ورک شوي دي خپل پیغامونه یې رالیږلي دي، او یا خو همداسې پیغامونه شته چې نورو اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو اشخاصو په هکله یې معلومات ورکړی دی. راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
ما نوم ملا نور محمد دی، د بلخ د ولایت د شمتال د ولسوالۍ د چلتان د کلي اوسېدونکی یم. دا دوه میاشتې کېږي چې د کوره نه دراکه یم. زما څخه ګوشي او لمبرونه غلو واخیستل. زه اوس د کور معلومات د کور سره نه لرم. دوی زما ځان که زما ږغ اوري، زما د پلار نوم دادمیر دی او د یو ورور نوم یې عمر دی، د بل ورور نوم یې نورالله دی. دوی که زما ږغ اوري په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. 0-9-14-2-0-9-14-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- خراخم سلام علیکم.
السلام علیکم. زه رازق د فراد ولایت د بالابلک د ولسوالی د شوان د کلی یم. زه دا دوه کاله کېږي چې د کور نه در کسوی یم، اوس هم په ایران کې یم. هر یو که غواړي چې زما سره چې تماس ونیسي په دغه شماره دې تماس ونیسي 2098917953824. وسلام.
اول زه د هر څه نه مخکې تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه پاینده خان د لورلای شار څخه تاسو سره په تماس کې یم. وروسته زه سلام زخه زما سره یو هلک ده چې په وو کونده زه په ګونګی ده. 12-13 کاله عمر لري، نه لس میاشتې کېږي چې له ما سره ده او لیلی خط یې زده ده. دی خپل نوم ریاض راته لیکي، د پلار نوم عظیم خان راته لیکي. نو دا هلکه د هر چا وي یا له تاسو سره یې تلیفون شماره مخته چا تلیفون درته را کړی وي، نو زما سره په دې نمبر باندې خبر وکړي. د تلیفون نمبر دی 0-300-350-2019. د تلیفون شماره یاري بیا درته ښیم، 0-300-350-2019. وسلام. الو، زه اول د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام یم. بعد له سلام زه له لورلایي څخه له تاسو سره خبرې کوم. زما سره یو هلک ته چې 14 عمر لري، په وږو کونډه زه په ګونګی ده او لیلی خط دی لیکلی شي چې خپل نوم ریاض لیکي او د پلار نوم عظیم خان راته ښیي. نو دا هلک که له هر چا سره معلومات د هر چا وي او دا د ما خبرې هر وي، نو له ما سره دې په دې شماره باندې خبر وکړي. شماره ده 0-300-350-2019. بیا یې درته ښیم شماره 0-300-350-2019. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه زین الله د هلمند دوره د زرجت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس فلحال په ایران کښې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم. که چېرې زما ورونه زما په اړه غواړي چې یعنې د تلیفون شماره پیدا کړي، زه خپل شماره ورته وم. که چېرې قلم و کاغذ ورسره یې پر قلم و کاغذ دې ولیکي، که قلم و کاغذ نه یې ورسره پر مځکه دې ولیکي. 0-9-3-5-5-5-3-8-9. بیا ورته وایم 0-9-1-3-8-5-5-5-8-9. 98. نه اته اخیری که ندی اته دی 98 و سلام.
سلام علیکم. دوه نفره دی چې په نامه دی سار احمد داو دی محمد حمید نور دی خپل کله یو کور نه دی ورته معلوم تقریبا دی اتون کلو دی شپږو کلو دی خود خپل پلار نم او د ورونو نمانی زه دی چې د پلار نوم یې د محمد سید دی اکا نوم یې د سید محمد او د ورور نوم یې د فضل عمر د بل ورور نوم یې د سید عمر د بل ورور نوم یې د یعقوب او د بل ورور نوم یې د محمد زه غلام رسول د ګیرود له ولسوالۍ چې مې زنګ وهلی ده او بس په دغه شماره باندې د دادی زنګ وږي چې دا نفر چېرې په کوم کلي کښې په غزني کښې دي له چا سره او ما ته یې زنګ وهلی چې داسې څوک نفر دی نو که دوی خپلوان دا غږ اوري دي ما غږ بس په دغه شماره دې زنګ وهي 0 1 9 6 1 6 9 4 5 9 شماره بیا تکراروم 0 1 9 6 1 6 9 4 5 9 سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه عزیز خان د بغلان ولایت نه خبرې کوم په نامه د رحیم الله د پلار نوم یې ملا غني او د اورزګان ولایت د دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی ده. د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده. که چېرته د ورور او پلار زما غږ اوري او کولی شي ته سره په دغه نمبر خبرې وکړي 0 9 9 5 5 8 8 بیا تکراروم 0 9 9 5 5 8 8 دا یې دوه میاشتې کېږي له ما سره دلته په بغلان کې کار کوي. بیا هم وایم رحیم الله د پلار نوم یې ملا غني او د اورزګان ولایت د دایکزو ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی د ورور نوم یې نقیب الله او د کاکا نوم یې حاجي عبدالحکیم ده.
زمان یو ورور 30 کاله به کېږي چې ایران نه تللی دي. د جنوري پر 1 تاریخ باندې ستاسو سره رابطه ټلیفون کړې دي، رابطه یې نیولې ده. د مهربانۍ د مخه که چېرې تقریباً دغه ته موږ سره دغه زحمت یس او دغه وینا بېرته موږ ته خبره کړي. زه یم سیف الله هغه دی دي محمدزی هغه. زما د ټلیفون نمبر دغه دی 0 3 4 4 8 2 2 0 3 8 1. دا پاکستانی نمبر ده او کندهاری نمبر م دا دی 0 9 3 5 4 4 9 6 5.
زه محمد ګل د غور د ولایت اوسېدونکی یم. د ازادۍ کارکوونکي ته سلامونه وړاندې کوم. زما ورور نور محمد په نامه چې 24 کاله کېږي ورک دی او په 16 د بل او په 20 د جزور د لارې په هکله اعلان شوی دی. د ده د ټلیفون نمبر زموږ څخه پاتې شوی دی. نو هیله ده چې دغه اعلان بیا تکرار وشي، شمېره د ټلیفون موږ ونیسو او خپل ورور پیدا کړو. زموږ د نمبر ټلیفون 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راډیو ته تلیفون کوئ او له ازادي راډیو څخه تلیفوني مننه کوئ. موږ هم له تاسو څخه مننه کوو. راځئ چې د نمونې په شکل دغه یو پیغام واورو.
شیر د ولسوالۍ د توتیا د کلي څخه د زرنجان د حجی عبدالغني کاکا زوی خبره کوم. محترمو د ازادي راډیو څخه او د ازادي د راډیو کارکوونکو څخه یو جهان مننه. محترمو د ازادي راډیو موږ ډېره په ښه شوق سره اورو او بالاخره چې دغه د ورک شوي عاجزانو خپرونه چې ده هغه ډېره په زړه پورې ده. زموږ سره د رحیم په نامه یو نفر و تقریبا 2 کاله راسره و او بالاخره چې موږ د ازادي د راډیو اواز صفوته موږ خبر ورکي د ورک شوي عاجز زموږ خپرونه یې نشر کړه او د ورک شوي عاجز قریبان پیدا شو. محترم جمعه صاحب د رحیم پلار دی ډیر ډیر سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایي. نو ډیر ډیر خوشحالي ښکاره کړه زموږ څخه او د ازادي د راډیو څخه. خدای جل جلاله دی وکي چې د هر ورور او د هر خور ورک شوي عاجز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو. تاسو د توجه نه یو جهان مننه. او بل زما د حقازی د عبدالقادر په نامه دی تقریبا دا و میاشتې چې ورک دی. خدای پاک دې وکړي چې د ده سرخیلان دا زما غږ واوري او دغسې اعلان وکړي لکه ما چې وکړي لکه زما تر چې بل نفر و نو چې خبر چې قربان یې ډېر ډېر پسې غمجن دي.
گرانو اوریدونکو محترم دوستانو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په دغه خاص پروګرام کې چیرته چې تاسو یوازې هغه پیغامونه واوریدل په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي ول او یا هم داسې پیغامونه وو چې نورو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی وو او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله یې معلومات درلودل. موږ به هڅه وکړو چې دغې لړۍ ته په نورو پروګرامو کې هم ادامه ورکړو. د نن ورځې لپاره همدومره. شپې او ورځې مو خوښې. تاسو په لوی خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.